دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خل خانم پاموکری د سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د نیټه اعلان چې پرونده وکړ او ویل چې دغه ځواکونو د وټولو بهیر به د مې په لومړی نیټه پیل او د سپتمبر تر 13 پوري بشپړیږي طالبانو د امریکا او ناتو د دغه پریکړې په اړه خبرګون وشود د غړلې په یو خبرسبي خبرپاڼه کې ویلي کڅه هم د بارنۍ وسکر وټل یو شګام دی خو زیاتوي چې امریکا په دې پریکړې سره د دوه تړون مات کړی دی د طالبانو په خبرپاڼه کې زیاته سیوی چې دوی تر اوسه د هوکړه عملی کړی خو د امریکا نوی پریکړه به د دوی وسلوالو ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي د غټل په نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو ژغ کوي چې امریکا د دوه تړون عملی کېدو ته واڅوي او ترڅنګ د ټولو بهرنیو وسکرو د وټلو غوښتنه کړي د طالبانو ډلې هم دا شان ویل دي چې د کار با واقع بولري چې مسولیت به د متحده ایالاتو په غاړه وي دا په داسې حال کې دا چې ناتو هم ویلي چې لاغزه چې د افغانستان ستونزه پوځي حل نه لري نړیوال ځواکونه به د وټلو بهیر په څو میاشتو کې بشپړ کړي خو که طالبان په دغه موده کې په نړیوال ځواکونو برید وکړي د سخت خبرګون سره به مخامخ شي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د نیټې د لانول پر مهال د طالبانو ډلې ته خبرداري ورکړ چې په دغه موده کې پر ځواکونو باندې د برید په فکر کې نه ووسی او کدا چې وکړي د جدي خبرګون سره به مخامخ شي د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د قطر په مرکز دوه کې طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به ټول بهرني ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه وځي بلې خوا ته مده چې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس د اپریل په 14 نیټه په استنبول کې پیل شي سره لدی چې د افغانستان حکومت په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره تیاری شوډلې د طالبانو ډلې ویلي دي چې د افغانستان څخه په بشپړه توګه د بارنۍ ځواکونو د وټولو د مخه په هیڅ ډول کانفرنس کې ګډون نکوي د ګډل د مخه ویلي وو چې د افغانستان جمهور رئیس استعفا وکړي او واک یو موقت حکومت ته وسپاري مذاکرات ته تیار دي شغری غنی تازه وړاندیز کړی چې ک طالبان ومني حاضر دي چې د جمهور ریاست د دورې د بشپړېدو د مخه انتخابات وکړي هغه دا هم ویل دي حتی دې ته هم حاضر دي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون هم ونه کړي خو د طالبانو ډلې په پرونی اعلامی کې د خالص اسلامي نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویل دي چې دا غنه به وانه وړي بل خو د افغانستان حکومت وای چې دې هیواد نظام اسلامي دی او د جمهوریت پر دوام ټینګار کوي خو په اساسي قانون کې د تدیراتو لپاره باسته هم تیار دي دا په داسې حال کې ده چې امریکا روسیه چین او پاکستان د مارچ په میاشت کې په یوې ګډې اعلامی کې د طالبانو د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو سره مخالفت څرګند کړی وو په پاکستان کې د فرانسې پر ضد د تشدد ډکو مظاهرو ورسته په پاکستان کې د فرانسې سفارت خپل وټباو او د دې هیواد شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې په موقتی توګه له پاکستان څخه ووزي خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د پنځشنبه پر ورځ ول ټول فرانسوي اتباع دلته مسون دي او هیڅ خطر نه غواشي زموږ پولیس او ساتونکو د اوزاده کنټرولولو توان لري د پاکستان حکومت وايي پر هغه سختدریز اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو د لاري تاوتریخوالی ته لمن وهي د سه شنبه پر ورځ لا اعتراض کوونکو سره په نشوتو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه ووژل شو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه پر ورځ لاغورسته چې په روسیې د بندیزونو اعلان وکړ ویلي چې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه باید کړکیچ رقم کړي بایدن ول د بندیزونو د ماسکو لخوا د امریکا پر ضد د اقدامات په جواب کې لګولې دي چې هدف یې د روسیې اقتصاد او لسګونه نور کسان دي او زیاته کړي چې دغه بندیزونه مناسب او سنجول سوي دي جو بایدن زیاته کړه دیونی چې کله د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کولې په څرګند یې ورته ویل موږ نور هم پر مخ تللی سو خو واشنگتن نه غواړي چې د روسیې سره د شخړې او کړکیچ څرخک پیل کړي بایدن زیاته کړه چې د جمهور رئیس پوتین او دغه ترمنځ راسن ارتباط د لاري دوی دواړه کولای شي چې نور اغیز لرونکي اړیکې وپالي او د کرملن مشر د خبره ورسره منلی ده د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په یو شمېر روسی چارواکو او ادارو بندیزونه ورګول د بایدن حکومت په امریکا کې د روسیې لس ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې د یوه د څخه ووزي او دغه راځي د بندیزونه پر شاو خوښ پښ روسی شرکتونو د دېش کسانو او په هغه ادارو ولګول چې تیر کال د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د امریکا د حکومت او لوی شرکتونو د کمپیوټرونو په هک کولو تورنی سی بیدی. د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې پرون د پنجشنبې په ورځ بیا د اتریش په پلازمینې ویانا کې پیل سوي دي. د ایران او د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د نور لاسلیک کوونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو تیرونی هم غونډه کړې وه او د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې رغنده بللې وې. پرونی خبرې داسې مال پیل سوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوې ستونزې رابرسېرې سوي دي. ایران د وی ورځې لمخې اعلان وکړ چې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوي پر غبرګون د یورانیم غني کولو بهیر چټکوي. او د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د یمن په جنگ کې د شکیل وړخونو څخه غوښتي چې د سولې وړاندیز سوی پلان دی ومني او د امنیت شورا ته ویلي چې د پلان ته په نړیواله کچه ملاتړ موجود دی. مارټین ګریفس وویل موږ ټول اوس د دې ډلو څخه غواړو چې په دغه موافقه دي کانی سي. دغه استازي ویل د امنیت شورا د دې نتیجې ملاتړ کوي چې د جنگ څخه د خلاصون یوازنی لار د خبرو د لارې یو سیاسي حل ته وتل دی. په یمن کې جنگ د 2014 کال راسي روان دی. یوې خواته هوتی اغیان دي چې ایران ملاتړ کوي او بل طرف ته په نړیواله کچه منل سوی د یمن حکومت دی چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړ هم ورسره دی. نړیوال سازمانونه وایي چې په دغه جنگ کې تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوي دي او میلیونونه نور بې کوره سوي دي. ملګرو ملتونو دغه وضعیت ته د بشریت تر ټولو لوی بحران ویلی دی. دا خبرونه شته اوس د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اپریل د میاشتې په 14 په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به د می د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سي. خو بیا هم ښاغلی بایدن وویل چې دغه وطلبه په بیړه نه وي. نور حال زموږ د همکار خلیل خان څخه واوري.
I believed that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective.
جمهور رئیس بایدن د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکایي او د نړیوالو شریکانو ځواکونه به د سپتمبر د 11 د وحشیانه بریدونو د شلمې کلیزې د مخه له افغانستان څخه ووځي. هغه زیاته کړه چې د ځواکونو ایستل به مسؤلانه، په سنجیدګۍ او مسؤله توګه د خپلو ټولو متحدینو او شریکانو سره په امانګۍ تر سره سي. هغه ویل چې په دې اړه له خپلو متحدینو، پوځي مشرانو، د کانګرس لغړو او مرستیال ولسمشر کمال هیرس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا جمهور رئیس خبرداری ورکړ چې طالبان باید پوسی چې کله موږ وزو که په موږ برید وکړي د خپل ځان او خپل شریکانو څخه به په ټولو هغه وسایلو چې لرو یې دفاع وکړو. هغه ویل چې طالبانو سره به د خپلو ژمنو په اړه وند حساب وکړو تر څو ترورستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د امریکا متحده ایالات او یا د هغه شریکان وګواښي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هم د امریکا سره ورته ژمنه کړې ده. بیا هم هغه زیاته کړه چې تراګرو ګواښونه به څاري. جو بایدن زیاته کړه موږ به د تراګرۍ ضد قابلیتونه او خپلې اساسي منابع په سیمه کې بیا تنظیم کړو تر څو د تراګرو د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسو چې زموږ هیواد ته ګواښ دي. ښاغلی بایدن وویل چې د امریکا ملي ستراتیژي د هغه په امر بدلیږي تر څو د ترورستانو پراخ ګواښونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې پر هر ځای کې چې رامنځته کېږي وڅاري. ښاغلی بایدن همداشان وویل چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې د جوړولو د ایستلو لپاره افغانستان ته تللي وو او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو او دغه ماموریت بشپړ سو. ښاغلی بایدن زیاته کړه هغه د امریکا څلورم جمهور رئیس دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون شاهد دی او نسی کولای چې دغه مسولیت پنځم جمهور رئیس ته پرېږدي. هغه وویل زه د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال، دوه ډیموکراټان وو. زه به دا مسولیت پنځم ولسمشر ته پرېږدم. ښاغلی بایدن وویل چې په افغانستان کې به ډیپلوماټیکو او بشري فعالیتونو ته دوام ورکړي او د افغانستان حکومت نه به د پرمختیایي بشري مرستو د ښځو او افغان نجونو د حقوقو د ساتلو د لارې په دوامدار توګه ملاتړ وکړي. هغه د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه له پاکستان، هند، روسیې او چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور زیاته کړه موږ به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا پر مخ ځي. شغلی بایدن ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکا په یو داسې جګړې کې د خپل منابع لګولو ته دوام نسی ورکولی چې نامعلوم وي او نتیجه نه بدلیږي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو ټینګار وکړ، ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره به لړنړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمیر نور غړو هم ویلي دي چې له امریکا سره په همغږي کې خپل پوځیان له افغانستان څخه باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکایي قواو حضور په شلم کال کې داخل شوی دی. په دې دوه لسیزو کې د امریکا او نړیوالو قواو حضور په افغانستان کې څه ډول وو او کوم هدفونه یې ترلاسه کړل؟ په دې اړه په مکړی رپورت.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ جګړه چې دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه شمیرل کیږي، په تیر شلو کلونو کې د امریکا، ناتو او افغان پوځیانو په زرګونه غړي پکې مړه شوي دي. په دې جمله کې څه باندې 3000 ملکی افغانان هم شامل دي. سپینه مرنی وای چې جو بایدن بندن د امریکا خلکو ته ووایي چې په دې جګړه کې د امریکا ونډه پر امریکا د القاعده د ترهګری زبریدونو د شلمی کلیزې لاره رسیدو مخکې پای ته رسیدي.
غواړم وایم چې جمهور رئیس په خپل نظر چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته کلک ولاړ دی او مونږ لډیر اوږد وخت راهیسي هلته پاتې یو.
میرمن ساکی همدارنګه زیاته کړه کاغلی بایدن په دې نظر دی چې امریکا باید خپل سرچینې له هغو ګواښونو سره د مبارزې لپاره متمرکز کړي چې د دې جګړې له پیله شل کاله وروسته او سمور سره مخامخ ده. سره له دې چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ غوښتل د روان کال د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه پوځیان وباسي، خو یو شمیر جمهور غوښتونکي قانون جوړونکو دا اعلامیه ډیر ژر وغندله.
A reckless pullback like this would abandon our
دا ډول به باکره وتل به زموږ افغان سیمه ایز او د ناتو شریکان د تراګری سره په مشترک جنگ کې یوازې پریږدي. هغه جګړه چې تر اوسه پورې مونږ ګټلې نه ده، دا اقدام همدارنګه افغان مېرمنې هم یوازې پریږدي، د هغوی فردي او بشري حقوقونه بل خطر سره مخامخ شي.
خو د امریکا د استادو د مجلس غړی سټ مولټن له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په هغه هیواد کې وضعیت ته په کتو وشي.
زه د طالبانو طرفدار نه یم. دا یو ترهګر سازمان دی چې د القاعده ملاتړ وکړ او هغوی په مستقیم ډول د سپتمبر د 12 په پیښه کې د زرګونو امریکایانو د مرګ مسؤل دي، او له هغه وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې د زرګونو پوځیانو د مړینې مسؤل هم دي. بینان طالبان د امریکا د اوږدې مودې دښمنان دي.
یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې دا منی دغه پریکړه په کابل او نړۍ کې د امریکا شریکانو ته د واشنگتن بې تنهایی ښکاره کوي.
This opens up I think the gates here.
زه فکر کوم د طالبانو له خوا د کنټرول د خصولو لپاره زمينه مساعده ده. افغان حکومت به د امریکا له حضور پرته ډیر وخت ځان ونشي ساتلی.
بل خو د طالبانو ډلې ویل دي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو پرته به په هیڅ کانفرنس کې ګډون ونه کړي. په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې ځای او وخت د ملګرو ملتونو د ویان لخوا اعلان شو. دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا غونډه اوسم جوړیږي کنه، خو افغانان په هدفي وژنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو له زیاتې دو پتنګ شوي دي. د مثال په توګه دا پیښه چې تیره میاشت په جلال آباد کې د واکسین کولو درې کارکونکي پکې ووژل شوې، د افغانستان چارواکي د اکثریت هدفي وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت وایي چې د استانبول کانفرنس ته لازم آمادګی لري او له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې نوري بهانه پای ته ورسوي او د افغانانو د سولې غوښتنې ته حاضر شي. طالبانو وروسته له هغه چې د استانبول کانفرنس د جوړېدو نیټه اعلان شوه، وی ویل چې په دغه کانفرنس کې ګډون نه کوي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورټ کې باوري.
وروسته لغه چې طالبانو اعلان وکړ چې افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو د نوتلو په صورت کې به په هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې هلته د افغانستان په اړه پریکړه کیږي. اوس د ترکیې کانفرنس له نامعلوم برخلیک سره مخ دی، خو افغان حکومت وایي دغه کانفرنس ته تیاری لري.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر اقدامی که روند صلح را تسریع نماید استقبال میکند. حکومت افغانستان برای نشست استانبول آمادگی های لازم را داشته و دارد. توقع حکومت از طالبان این است که بهانه جویی ها را کنار گذاشته و به خواست واقعی مردم که صلح عادلانه و پایدار است تمکین کنند.
کوربه هیواد ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وه چې د افغانستان د سولې په تړاو د استانبول کانفرنس به د اپریل له 24 د مې تر 24 جوړ سي، خو سیاستوال کریم خورم وایي دا ستونزمنه بریښي چې دغه کانفرنس دې پر ټاکلې نیټه ترسره سي.
دوه امکانه موجود دي، یا به په ځنډ باندې وشي په هغه صورت کې چې که طالبان موافقه وکړي د بندیانو زیاتو بندیانو د خوشحال او د تور لیست او مسائل باندې دوی راضی شي، نو په ځنډ باندې به دا کانفرنس وشي. او که هغه موافقه هم ترلاسه نه شوه، یا دلته په کابل کې د بندیانو خوشحال کې څه موانع ایجاد شوه، بیا شاید بیخي ونه شي.
شنونکي وایي امریکا به هڅه وکړي چې طالبان دې ته راضي کړي چې استانبول په کانفرنس کې برخه واخلي، خو د دې لپاره پکار ده چې د طالب بندیانو د خلاصون او په تورو لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو د سپیناوي په اړه هم بحث وسی.
په دا څو ورځو کې چې پاتې دي، په دې اتو نهو ورځو کې به امریکا، پاکستان او نور هیوادونه خپل انتهایی کوشش کوي چې طالبان یو جوړی ته حاضر کړي، خو داسې نه بریښي چې طالبان دې د امریکایي قواوو د زندیدو نیټه په افغانستان کې پرته له دې چې دوی ته امتیازات ورکړل شي د بندیانو د خلاصون په شکل کې او د تور لیست نه د وستلو په شکل کې دا ومني.
د ترکیې غونډې ته د افغانستان د سولې په ټکنی بهیر کې د چټکتیا او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور رامنځته کولو هیلې پیدا سوې، او د افغانانو د همیشنۍ غوښتنې اوربند ته د رسېدو تمه. خو د دې کانفرنس پر وړاندې خنډونو او د جګړې د زیاتوالي ګواښونو افغانان راتلونکي ته ناهیلي کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغانی فعالان اندیشمن دي چې که امریکا له افغانستان څخه ووزي باید د شذو د حقونو او ازادیو تضمین وکړي، ځکه چې ځینې غواړي چې یو ځل بیا په کورونه کې کښینی او په ټولنه کې هیڅ ډول فعالیت ونه لري. امریکایي سناتوري جین شاهین په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډیر قربانۍ ورکړې ترڅو یو راتلونکی امن تضمین کړي. په دې اړه فارمکړي رپورټ.
په افغانستان کې اوشمیر فعال خزی وایي چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته باید د خوځو د لاسترولونو حقونو او ازادیو ضمانت وشي. فعالین وایي خوځو په تیرو شلو کلونو کې د سر په بیه او د قربانۍ په ورکولو سره وسنی پرمختګونه ترلاسه کړي دي، او په هیڅ حالت کې آماده نه دي د دوی وسنی حقونو او لاسترولونو لپاره وغورځول شي.
د دوی وطن بدون کوم بین المللي او منطقوي ضمانت د یو لوی اندېښنه د افغان مېرمنو ته خصوصا. او همدارنګه چې موږ په خپل مذاکراتي ټیم کې و، همدارنګه توقع ده چې په ترکیه کې ناسته وشي، چې افغان مېرمنو ته ځانګړې دعوتنامه نه دی راغلې. د افغان مېرمنو شتون تقریبا هیڅ وی.
تاسو ګورئ د سولې پروسه ډېر د پخوانه شروع شوی او لا هم جریان لري. بدبختانه باید ووایم چې د ښځو حقوق په دغه پروسه کې او یا د ښځو ګډون په دغه پروسه کې ډېر کم او په استثنایي ډول په نظر کې نیول شوی. اوس د دې ضرورت شته چې اروپایي ټولنه او نړیوال سازمان دا تضمین ورکړي چې د سولې پروسې د راوستلو وروسته به هم د ښځو حقوق او د ښځو هغه زحمتونه او ویاړونه چې په تیرو دوه دهو کې
د ریپورټونو له مخې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې د روان کال د سپتمبر 13 پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. امریکایي سناتور جین شاهین په خپل ټویټر پاړه کې لیکلی چې امریکا په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډیره قرباني ورکړې ده ترڅو یو امن راتلونکي تضمین کړي.
د خزو حقوق چې ده البته د افغان خزي د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق چې کوم غوړي اني نه هم سل په سل به د سوالاندی او هیڅ کله به افغان خزه بیا سر اوچت نه کړي.
حکومت بیا ټینګار کوي چې د خزو په حقونو او تیر شلکلونو لاستراوړونو به معامله نه کیږي.
د افغانستان کې موږ خزه خپل حقوق په ډیر مشکل ترلاسه کړی دي. یعنی افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، خزه خپل حقوق په ډیر مشکلات ترلاسه کړی دي او هیڅ کله نه غواړي چې د خپل حقوق ترلاسه ورکړي. او دا باید یو قوي ضمانت ملل متحد امریکا ورکړي چې د خزو حقوق تضمین دي.
د خزو فعالین د سولې په مذاکراتو کې د دوی پر کمرنګ باندې هم نیوکه کوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي غواړي چې له مکسیکو سره د هغو کډوالو د مخ په زیاتېدونکو بهیر په سمبالولو کې مرسته وکړي چې د سیاسي پناه اخیستلو په نیت د لاتین امریکا له نورو هیوادونو څخه رامات سوي دي. له جنیف څخه د امریکا جغ د خبریال لیزا شلاین درالیجلی رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تستلولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای د هغو کسانو شمیر اوس په ډراماتیکي توګه زیات شوی چې په مکسیکو کې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکوي. د مهاجرینو سره د مرستې لپاره د مکسیکو د دولتي کمیسون د وروستیو ارقامو له مخې د 1393 لمریز کال او 1398 لمریز کال ترمنځ هر کال 65,000 کسانو په مکسیکو کې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي وو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې مجموعي شمیر په کال کې صرف 2,000 وو. خو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری رپورټ ورکوي چې تیر کال د کووېډ 19 پندېمیک یا اوبا د خبرېدونو وروسته د سرحدونو د تړلو او په ګرځېدو باندې د قیوداتو د لګېدو لامل د هغو کسانو شمیر په فوق العاده توګه کم شو چې په مکسیکو کې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکول. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری ویاندې میرمن اکیټیرینی کیډیټی په وینا د روان میلادي کال د لومړی څلور میاشتو په موده کې په مکسیکو کې د سیاسي پناه غوښتونکو شمیر بیرته په فوق العاده توګه زیات شوی دی. سکال د مارچ په میاشت کې 9,000 کسانو درخواستونه ورکړل.
The majority of asylum applications are related to violence affecting hundreds of thousands of people in parts of Central America, including
کومو خلکو چې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي اکثره پکې هغه خلک شامل چې په زور او جبر د مجرمان لخوا دراجلبولو، جنسي تیری او وژلو لوري چې د مرکزی امریکا په ځینو برخو کې د لزګونو زره خلکو جن اغیزمن کړی دی، مجبور شوی دی چې د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر له خپل وطنونو نه وتښتي. دا خلکو ته د سیاسي پناه ورکول د هغوی د ژوند په ژغورلو کې د مکسیکو د حکومت د فوق العاده هلو ځلو او کوششونو ښکارندوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری زیار باسي چې دغه کسانو پر دوسیو باندې ژر غور وکړي چې له ډېرې مودې نه د خپل سرنوشت د ټاکلو په انتظار دي. نوموړي زیاته کړه چې یونیسیال په همدې خاطر د مکسیکو د حکومت سره د سیاسي پناه د درخواستونو د پروسیجرونو په پراخولو، د درخواست ورکوونکو د نمونو د ثبتولو او د هغوی پر دوسیو باندې د غور کولو لارو او طریقو پسمبالاولو کې مرسته کوي. موږ د سیاسي پناه غوښتونکو سره د خپل مرستو پروګرامونه هم پراخه کړي دي. کوم کسان چې قبول شوي دي موږ سره مرسته کوو چې په محلي ټولنو کې ځانونه مدغم کړي او د مکسیکو په شمالي او مرکزی برخو کې په خرونو کې د تعلیم او کار له فرصت نه برخمن شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن ادارې له یونیسیار نه غوښتنه کړې چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو د پروګرام په تطبیق کولو کې مرسته وکړي. دا پروګرام اصلا د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دور کې تیار شوی او لمخې د امریکا سرحدي محافظین اجازه لري چې هغه کسان بیرته مکسیکو ته ور حواله کړي چې د لاتین امریکا له نور هیوادونو نه د مکسیکو د سرحد په لاره ځانونه رسولي وو. د دې پروګرام لمخې به دغه کسان تر څو چې د امریکا د مهاجرت اداره په سیاسي درخواستونو باندې غور کوي په مکسیکو کې پاتې کیږي. خو د بشري حقوقو فعالانو د امریکا د فدرالي حکومت په دې پروګرام باندې سخت انتقادونه کړي او وایي چې لامل یې په زرهاو بیچاره او بې وزلي خلک د سړو تختونکو لخوا د تختول کېدو او په زور او جبر د هغو مجرمانو له ګواښونو سره مخامخ شوي دي چې د مکسیکو او امریکا د سرحد په اوږدو کې فعال دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آذربایجان د بشري حقوقو د مدافع او د 2000 کال د بیملالی زړور خوځو یا IWC د ټولنې افتخاري غړي شاهلا همباتوا د وکیلانو له ټولنې نه د استولو په باره کې اندېښمن دي. میرمن همباتوا یو مهم حقوق پوه ده چې په سیاسي توګه د حساسو قضایاو دفاع کړی ده چې په دوی کې د بشري حقوقو هغه مدافعین، خبریالان او د LGBTQI د ټولنې غړي شامل دي چې د آذربایجان د حکومت مخالف دي. د مدافع وکیلانو ټولنې د 2020 کال د مارچ د میاشتې په 15 نیټه میرمن همباتوا د بار د ټولنې له غړیتوب نه وستله. داسې ښکاري چې د ټولنې غړیتوب یې نو ورکړی، مګر په آذربایجان کې د بشري حقوقو په باره کې د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور څرګندوي په 2019 کال کې د میرمن همباتوا په خلاف دغه ټولنې کار پیل کړی و چې غړیتوب نه واخلي او په عمومي توګه داسې فکر کېږي چې د غړیتوب نه د بې برخه کېدلو دلایل سیاسي و. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزارت راپورټ ورکړی دی د قانوني ټولنې د استازو او د غیر دولتي موسسو د 2013 کال دی قانون له مخې چې د قانون پوهانو لپاره د بار په ټولنه کې غړیتوب ضروري کړ. په دې سره د بار هغه ټولنه چې حکومت پر نفوذ لاره نور قوي کړل چې د بشري حقوقو د هغو قانون پوهانو مخه ونیسي چې د هغو کسانو قضایا وړاندې نه کی چې سیاسي هدف لري، شمیر محدود وي چې د بار غړیتوب په خمو قف کې وي. له شاهلا همباتوانه د خوځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د وکیلانو د ټولنې غړیتوب واخیستل شو او یو کال وروسته د بهرنیو چارو وزارت د بینالمللي خوځو د زړورتیا جایزه لاسته راوړه. د IWOC جایزه هر کال په درسته نړۍ کې هغه خوځو ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقوق او جنسي برابرۍ لپاره په مبارزه کې زړورتیا، قوت او مشرتوب څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یو لیکل شوی وینا کې وویل په آذربایجان کې د میرمن همباتوا کار او د بشري حقوقو د نورو مدافعینو کار باید ولمانځل شي، نه دا چې سزا ورکړل شي. او موږ په هغو مسؤولو کسانو باندې غږ کوو چې دا د زرد آذربایجان په بار کې مقرره کړي. د څرګنده کړه امریکا د داسې نړۍ ژمنه کړې ده چې په کې د بشري حقوقو احترام شوی وي، د دوی مدافعین ولمانځل شي او د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې وي. موږ په آذربایجان کې د سیستماتیکو اصلاحاتو په لور ټول اقدامات هڅوو، په خاصه توګه هغه اقدامات چې د بشري حقوقو د ژغورنې او اساسي ازادیو په ارتباط کېږي چې دا به د آذربایجان خلکو ته ګټه ورسوي او زموږ د همکارۍ ژور کېدو ته فرصتونه پیدا کوي.
چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګنده کړه. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را د خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.